درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر خپلې موافقې ودری شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا په پایو کې د ستونزو له کبله د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې او په امریکا او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي دي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. خغلی اتمر او ورسره پلاوی د سیشن به پورز د یو درې ورځنی سفر په مخریاست ورسیدل او پرونی د سفر ورسته ورځ و. خغلی فیصل ویلی دی چې تروریزم او افراطیت ګډ ګواخته او له هغه سره مبارزه هم ګډ کار غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه د خغلی اتمر له قول لیکي چې وایي افغان ولسمشر اشرف غنی له سعودي عربستان سره د سیاسي او اقتصادي همکاریو د یو نوي څپرکی پرانستل غواړي. د ننګرهار چارواکي په خوګیانیو او شیرزادو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون 14 غړي وژل شوی دي. د دوی موټرې وسلې یو د شکا او نور مهمات تخریب شوی دي.
د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه همدارس په یو بل بیان کې ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سر ګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په 14 کې وژل شوی دی. په بیان کې راغلی چې په دې 14 کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګری هم وژل شوی. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې په یو هوایي برید کې و طالبان وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده نن ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریټ پلان درلود. خدا پلان یې شند شو.
مخالفین وغوښتل د نانی پر سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر بیزونو باندې حمله ترسره کړي. د نیکه مرغه چې د افغان امنیتي ځواکونو او هوایي ځواکونو لکلک مقاومت سره مخ شوي دي. په ترڅ کې د یو سر ګروپ پر ګډون وطن وژل شوي دي او یو تن یې ټپي ده.
طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. برېښنا شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا تخنیکي ستونزه د ایباک ښار د برېښنا د سبسټیشن په 850 کیلومتره کې د بغلان پر لور د برېښنا په پایو کې رامنځته شوې ده. په خبر پانه کې راغلی دی چې د دې شرکت تخنیکي ټیم سیمې ته رسیدلی او هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کورونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي دي. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یوه ملي ستراتیژي اعلان کړه. اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث کړی. ښاغلی بایدن د خپل مخکینی اقدام په دوام پرون لاس نوي فرمانونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې د نورو اقداماتو تر څنګ د یوې نوي پالیسۍ د جوړولو لپاره د واکسین او ټیسټونو د تطبیق، د ماسک د جبري کولو او د تحلیلي معلوماتو د راټولولو سوکا بهیر چټک شي. په دې اقداماتو کې یو دا دی چې د نورو هیوادونو وګړي باید امریکا ته لتلو مخکې د کووید 19 منفی ټیسټ ولري. لبلې خو د اروپای ټولنې مشرانو په خپل پرونی آنلاین سرمشریزه کې د هغو غواخونو په اړه باس وکړ چې د کورونا نوې بڼه یې پیښوي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وان ډرلن له غونډې وروسته وویل د اروپا وضعیت ډیر جدي دی. اورستای خبر اروپای ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه کړې. ناوالنی چې په زهري موادو له مسموم دوه وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، پر روانونه کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې ونیول شو. د اروپای شورا مشر شارل میشل پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس لالارې د اروپای ټولنې له سرمشري زیورسته په دې اړه وویل:
Mr. Navalny's rights must be fully and unconditionally.
The Shagali Navalny حقوق ته باید پوره درناوی وسی. موږ په روسیه ځکه کو چې نووالي سمدستي خوشکړي او د هغه د امنیت داډ ورکړي.
بلخ د بشري حقوقو د څار سازمان Human Rights Watch له روسیې غوښتي دي چې د ناوالنی پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. په روسیا کې د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې چې سبا شنبه په پام کې دي، چارواکو د ناوالنی ډیر ملګري نیولي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت او غوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د افغانستان په تړاو به د امریکا د نوي او پخواني ولسمشر په پالیسیو کې څه توپیر وي؟
اساسي تفاوت به دا وي د ترامپ د ادارې او د ادارې چې د افغانستان به مسؤلانه وزیر.
په کونړ کې خبريالان وایي هدفي وژنو د دوی د کار ساحه تنګه کړې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی غواخ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالان وغه د خبر او د ریپورت صاحب خیره تنگ شوی.
یو مؤسسه په ننګرهار کې لسکونو بې وزلو ماشومان ته د زده کړو امکان برابر کړي.
موږ به تعلیم پات شو په کوڅو کې ګرځېدو پلاستیکونه خزلې مټولولې.
افغانستان له کومو هیوادونو برښنا واردوي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکړي او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول تا.
د دغه او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او اف ام 3.15 چپه په ځینو شهرونو کې اوریدای شي. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د بندنوي چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت او غوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر شامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقه که پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سشکال ترمیم میاشتې پوري له افغانستانه وځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه له سره ارزوي. د شغل قریشی د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړې پاکستانی چارواکي د چې د امریکا له نوي حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي هوکړې پر ځای کول غواړي. شاه محمود قریشی له الجزیره ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي حکومت یې هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه خپل پاتې شي. خاغلی قریشی ټینګار کړی چې د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي. نو موري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري لوی لاستراوړنه بللې ویلي دي چې پاکستان پکې لوی لاس درلود. افغان حکومت تازه د خغلی قریشی د څرګندونو پاړه سندي ویلي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی وغړي مولوی عطا الله لودین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې سندې ته شوی وو. نو موري ویل دوی تمل لري چې د امریکا نوی حکومت به د هوکړه لسره ورزوي. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دی وړاندې له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه روخانه نه ده. خاغلی غنی دا هم ویلي و چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان سرتیری وباسي، نو باید دوه اړخیزي ګټي پکې په نظر کې ونیول شي. څو ورځې وړاندې د امریکا د نوي ولسمشر لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومان انتونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته وویل چې دوی به دا هوکړه له سره ورزوي. نوموړي ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوي. ښاغلی بلینکن ویلي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. خو وسلوال طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې عملي کېدل د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهم بولي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې نه پلي کول دي. نوموړي ویلي وو د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي، د بندیانو خوشي کېدل او د تورو لیستونو له منځه وړل د هوکړې مادي دي.
هلته راغلي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي، همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا دي هغه وختونه پوره شوي دي، خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی. نو په عام ډول زموږ د غوښتنه د ټولو نړیوالو نه، د هغو کسانو نه، د هغو جهاتونو نه چې دغه توافقنامه یې تایید کړې ده چې باید توافقنامه په ټوله اماده یې په صحیح شکل باندې لکه څنګه چې تعهد شوی په همدې شکل باندې عملي شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې ټول جزئیات لا هم نه دي روښانه، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پریکون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نګواښ نه پیښېدل، له تورو نوملړونو د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده.
و موریدل چې د پاکستان د بندنوی چار وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې له طالبانو سره پر موافقې ژمن پاتې شي. دې ته په کتو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاو څخه شمیره، خو د جو بایدن په مشرۍ د دې هیواد نوی اداره له طالبانو سره د امریکا د هوکړې د بیا ارزونې خبره کړې. د افغانستان د سولې خبرو د پایلو د څرنګوالي په اړه پښتني مطرح کیږي. عمده مسأله دا ده چې د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د امریکا د نوی او پخوانی ادارې ترمنځ توپیر څه دی. د پښتنه داود جنبش د آزادۍ په څپو کې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی رئیس رحمت الله نبیل څخه وکړه.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکټر او شخصي کرکټر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې تقاوت وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادی تصامی ونیسی. شک نشته چې امریکای هر حکومت چی ویغه تا خپل گت اولویت لري، اما اساسی تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او اداره چې د افغانستان به مسئولانه وزی، یعنی په دې معنی چې هغه به داسې شی میراث نه پریږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ورولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغه څه تفاهمنامه چې امضا شوي دې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي، او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورک راکړي سلاده پدې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري. نو پدې کې زه د مطمئن یم چې یو مثبت تغییر به پکې راځي د افغانستان د ګټو په هغه به څه نظر کې نیول کېږي، اما په ټوله کې به عمومي تلاشده کې چې دا هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کی.
ستاسو خپله تجربه لغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واس له بایدن مرستیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زه مو خپل خبرې ترازم د دغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواته لغه د افغانستان په ګټه ډیر نه معلومه ده وخت کې، او وروسته د ویم د کمپاینو په وخت کې چې ویل چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی، او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 50 ډالر اهمیت لري. اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دای مختزي. نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه د دوی خپل هم ډیر جنجال دی، مشکلات لري. نو ممکن اگر لاندا لوک اما یو څه متفاوت لور انتخاب کی به هم اتکاب زیات په خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثرا نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه خپل قوتو یست په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتونه ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي هغه باندې په تمرکز وکړي دا بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دوی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجدید داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواهو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا دی که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسائل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې پخوا وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه دا هغه مسائل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات یې دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ونه لري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به په څه توګه یې په میز باندې ایښول کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هرات خبریالانو د ولسمشر غنی خبری ناسته تحریم کړه. یو شمیر خبریالان وایي په هرات کې د ولسمشر غنی غونډو ته خبریالان نه و پریښودل شوي نو ځکه د ولسمشر غنی خبری ناسته تحریموي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایي په ناستو کې د خبریالانو د ګډون په اړه د جمهوری ریاست لخوا هیڅ ډول محدودیت نه و رامنځته شوی. نور حل په دې راپور کې.
سهم ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ته د عمومي وضعیت ارزولو په مخه تللی او هلته د خپل پلاوی په ګډون د هرات د ټولنې بیلابیلو ډلو سره لیدلی. خو د دې ولایت خبریالان وایي دا ناستې د بندو دروازو تر شا تر سره شوي. د هرات خبریالانو د حکومت همدې کار غبرګون کې نن د ولسمشر غنی خبري ناسته تحریم کړې ده. خبریاله الهه ساحل چې په پام کې وو د هرات ولایت د ښځو ناستې کې د ښځینه خبریالانو ستونزې جمهور رئیس ته وړاندې کړي وای چې د ګډونوالو له لیست څخه نومستل شوی.
در بین خبرنگاران انتخاب شدیم که حضور پیدا بکنیم.
دعوت سوی وو چې د ښځینه خبریالانو په استازیتوب د جمهور رئیس په ناسته کې ګډون وکړو خو موږ ته کارت ونه لیږل سو او وویل سول چې موږ یې له لیست څخه ایستلی یو. دا ډیر دردونکی دی چې موږ د اطلاعاتو رسولو برخه کې کار کوو خو له لیستونو ایستل کیږو.
په هرات کې یو بل خبریال نصیر احمد صالحی وایي په داسې شرایطو کې چې د تیر هر وخت په پرتله خبریالان امنیتي تهدید کې دي د جمهوری ریاست لخوا یې له پامه غورځول ازادي بیان ته سپکاوی دی. مدني فعال اشرفی سعادت وایي د هرات د خلکو په استازولۍ هغو خلکو خبري وکړي چې د هرات د خلکو ستونزې پټوي.
شهر به تعطیلی فرو میره، دغدغه‌های بسیار زیاده هست، هزینه میشه.
شهر رخصتیږي، د ښار دروازې تړل کیږي، د ادارو ټول کارکوونکي بوختیږي. په دې شرایطو کې خلک تمه لري چې جمهور رئیس ته د خلکو رښتینی استازي د دوی ستونزې ورورسوي، خو له بده مرغه هر څه سلیقه‌ای وو.
دا باید میداشتن به خیلی از برنامه ها دعوت نشده بودن.
خود جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایی د کرونا وایروس تخه د مخنیوی په خاطر ناستی لکم خلکو سره تر سره شوی. خغلی مینپال تینگار کوي چې د خبریالانو د شتون پاړه هیڅ ډول ممانیت شتون نه درلود.
درګه د هرات پر وضعیت او راتلونکو باندې ورسېږي. ځینې مجلسونه ډیر واړو نو په وړو سالونونو کې نیول شوي وو. د همدې لپاره گنجایش د ډیرو زیاتو څارونو په همدې خاطر باندې، ولې په هیڅ صورت باندې هیڅ مجلس د رسنیو پټ نه دی ترسره شوی او نه تړو دروازو تر شا مجلسونه شوي.
هرات د جمهور رئیس غنی دا نه هم او د دوهمې دورې لومړی سفر وو. په دې سفر کې جمهور رئیس د هرات هوایی ډګر د پنځمې هجري پیړۍ نوموته عالم او صوفي خواجه عبدالله انصاری په نوم ونمو. په داسې حال کې هرات ته د جمهور رئیس غنی د سفر پر مهال معلوماتو د خبریالانو نه لاسرسي په اړه غبرګونونه راپارېږي چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې خبریالان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې ژورنالیستان او درسنوی کارکون کې وای په هیواد کې هدافي وژنو ژوند تریخ کړي او د کار ساحه پرې تنګ کړي ده. دوی وای د بریدونو غواښونو او ویری په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کار نشي کولای. په دې اړه لسیمه راپور لرو.
په کونړ کې مشت ژورنالیستان او درسنۍ او کارکونکو وای په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشويش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د خکلا په نوم لیوي سیمه زی راډیو سره کار کوي. وای
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو په شهادت باندې ورسېدل. خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواخ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب خیره تنگ شوی. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبريالان د دې لپاره چې دغه سیمه مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وای په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه غډون کاوه خو اوس په خپل ژوند وریدلی او آزاد ګرځیدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوی دی دا واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز غېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف په نه ګرځي ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزیا ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي هغه څه بس نشو کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وای خبريالان بې پري او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خو ته پکار دي چې د خبريالانو او رسنیو د غواخلو او وجلو پر ځای دی ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمينه برابر کړي. د دوی په خبره چې غني وجنې د حکومت د واک لاندې خارونو کې تر سره کیږي خو لا هم داسې کار نه دی کړی چې د خبريالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسول فضل واحد افکاری
من ژورنالستان به طرفه خلک یو په چا پورې تړلې نه یو نه پویږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسولین به هم خپل ژمنې راکوي خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي او د افغانستان دښمنان ډیر دي هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو ترڅنګ دي د وژل شوو خبريالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
افغان مرستندوی پرمختیایی بنسټ په ننګرهار کې نږدې 100 تنه بې وزله او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. دغه بنسټ مسؤلان وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو د زده کړو لګښتونه ورکوي او هدف یې له بې تعلیمۍ سره مبارزه او د بې وزلو لاسنیوی دی. له بلې خوا تعلیمي مرکزونو ته د ورپېژندل شویو ماشومانو او د دوی کورنۍ وایي په دې کار سره هغه ارمانونه د پوره کېدو په حال کې دي چې د روشانی راتلونکي لپاره لري. په دې اړه هم راپور لرو.
دولس کلن سید بهادر چې څو کال وړاندې ترې وینا علاج ناروغي د پلار سیوره واخیست او د مور یوازینی زوی ده. شاوخوا دوه کاله په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو پر راټولولو د کور نغره توت ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. د چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ خو قسمت یې ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یو خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې یو چې پلان مې چې ژوند دی او مکتبه کتابچه اخیستل چې مړ شو بس موږ به تعلیمه پاتې شو. په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونو خزل را ټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشاله ده چې زوی د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دوی مکتب کې دي، بیا شخصي مکتب کې دي، بیا څه جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیم یو بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل، ما به ډېره دغه کو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې په راتلونکي کې انجینر شم. چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار ته جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت مو کوي او بزم په پټو راټول شمه.
دا په داسې حال کې د چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یو کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بیوزلۍ کچه لوړه کړې چې لامل یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمپال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په دې بریدونو کې چې په یوه مارکیټ کې شوي وو لږته لږه 2 تنه وژل شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر باندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 ځان مرګ بریدونه په دریو کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دی ځکه لشت لژه 2 تنه پکښ وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اماق په نوم خبری آژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حمله پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې لمړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پیښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي شاید د دې پیښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې دی و مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې لڅو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید 70 کسان وژلي وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل بغداد د فرقې جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمینه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر 3 کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنۍ سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هېواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ اخله ازادي راډیو اورید روانې خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو، خو اوس احمد تکل د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د بهیر ملاتړ کوي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سیاسي حل لارې د موندلو په برخه کې د اسلامي نړۍ د علماو ونډه حیاتي بللې. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د سیف الدین په نوم د طالبانو یو سرګروپ د ماین د جوړولو پر مهال په چاودنه کې وژل شوی. په بیان کې راغلی چې په چاودنه کې د سیف الدین درې پاکستانی ملګري هم وژل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا په ځینو پایو کې د تخنیکي ستونزو له کبله د کابل او څو نورو ولایتونو برېښنا قطع شوې. په متحدو ایالاتونو او اروپا کې د کرونا د وبا پر ضد اقدامات چټک شوي، په داسې حال کې چې جو بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه د کار په لومړۍ ورځ د دې وبا د مخنیوي لپاره یوه ملي ستراتیژي اعلان کړه. اروپایي مشرانو د دې ویروس د نویو بڼو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو بحث وکړ. او اروپایي ټولنې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر او په منځني صفه دولس پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. مخې تر دې چې آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري و مرکه لرو، ټاکل شوی دی راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برښنا لیست پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریز انرژي درې پروژې پیل شوې دي. پر دې موضوع چې هغه برښنا به اوس کیږي چې مزار شریف ته له ازبکستان راځي، ملالی بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې شغله امین پوښتلې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي، او ازبکستان په جمی کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برښنا ورکوي، او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برښنا ورکوي. بیا د مزار برښنا چې ازبکستان له خوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایټکې ایشودو لپاره کوم اقدامات سوي دي؟ او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي، او ګاز ونه برښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه گذاری ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو، دې سره د کابل د برښنا ستونزه 100% د منځ ځي، او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15 شپږو کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برښنا وارد شي، او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریز انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت یې تقریبا 30 میگاواټه دی. دوه 15 میگاواټه او یو 10 میگاواټه پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوې دي. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برښنا شرکت سره شل کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ. د دې تاسو د خبرونی وخت به هم را ورسید. په دې خبرونی کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي او د کوچانو ستونزې مورلې او اړوند مسؤل سره شریک کړي دي جوابونه به تر وورو. مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په تنظیم کې را سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغلې عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. موږ د ځینو دوستانو ستونزې رخصې دي، شکایتونه مشتر رسیدلې دي. موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو، تاسو په خپل واوري او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي. لومړی اوریدونکو داسې وایي:
السلام علیکم، زغلمه خان غیرت کوچای په خوست ولایت نو کای سپټماس کې موضوع د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کوچانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا او ډیر اخیری درجه باندې او تر رسیدلې ده. د موږ مال چرونه، د موږ ترجینه، د موږ میل د ټولې غزب سوي، د ټولې لندې سوي، د کپلوګار کې، د کپ میدان اوردګو کې، د خوست ولایت کې، د پښتیا کې، د نو کوچانو سره ډیر غوت ظلم او زور زیاتی کیږي. د کوچانو میله ټول غصب شي، چې کوچان خپل سیمه ته واسي نو ځای سیمه خلک دوی نه پرېږدي. د موږ ایله له ټولو له هر چا نه لرو، له اسلامي امارات نه هم دا ایله لرو چې باید د کوچانو ژوند ته ډېره توجه وکړي. وزیري چلن ورسره ونیسي د لوګر په سیمه کې او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واکدار دي، له ټولو نه دا ایله لرو چې د کوچانو مشکلاتو او د کوچانو میلو ته ډیر توجه وکړي. او د موږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکړي. نو کوچیان مجبور کله په دي چې څوک یې غږ وانه وري، نو دوی د حق دفاع وکړي. نو بعضې بعضې دوی کې دوی چې کومه دفاع کړې ده، بیا خلکو دا تورونه ته لګولي دي چې ورور دوی ظلم کړی ده د هغه سیمه واکدارو خلکو. نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق توجه وشي. السلام علیکم.
بله احمد صاحب، ستاسو نه به ورو چې تاسو د اوریدونکو ته څه جواب ورکوي؟
کوچی ورور څخه ډیره زیاته مننه چې خپل ستونزې ست کړې ده. خو د چې د کوچانو د ځمکو د غصب خبره کړې ده، د ډیره سمه نه ګڼم. مونږ چې د کوچانو د ځمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیستودینو کې لږ ستونزه درلودله، هغه هم په اوړي کې. خو بیا خوشبختانه د ځایي مشرانو سپینګیرو په منګلتو باندې هغه ستونزه چې ده حل شوله. نورو ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل، پکتیا، لوګر، خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچانو ستر ځای دی غصب شوی. خو دا خبره هم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچانو ستر ځایونه نه غصب شوي. کوچانو ډېر زیات ستر ځایونه درلودل، خو په وروستیو کې چې دا ځینې زورواکو د کوچانو په ستر ځایونو باندې شخصي کارګوټي جوړ کړي دي. موږ چې دا د کوچانو د ستر ځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي، موږ د
د دولت د رغړی سره د وسونز شریکه کړي ده. ولسمشر دی یو ځانګړي فرمان لمخې یو ځانګړي حکم لمخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلف کړي دي چې د کوچانو ټول سرځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې د سروي کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بله دا کار څومره سوی دی څومره مخته تللی دی یا واقعا عملي سوی که څنګه؟
او دا تقریبا لتیر کال نه را شروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده. په پکتیا کې او زمونږ په ډیری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي او ځایونو ته چې هلته د کوچانو سره ځایونه دي دوی ځي هغه جی پی آر ایس کوي هغه چې ده د هغې مساحت او دغه ټول ټولې خواوې دا راخلي صفحیې تر څو چې دا خوندي
یعنې داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده د دوی څړځایونه مقصد دی؟
هغه کوم چې غصب سوي دي یا شهرکونه پې جوړ سوي دي کارګوټي هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زمونږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو څړځایونو د غصب مخه ونیسي. هغه څړځایونه چې په مثلا ښارونو کې وو یا ښارو ته په نږدې سیمو کې وو هغه کوم چې غصب سوي دي هغه خو بېرته نه شي راګرځېدی او زمونږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول ښارګوټي دي هغه بېرته چپه کړي. خو دولت هڅه کوي چې دغو څړځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه په راتلونکي کې وژغوري.
بله احمد سی بیا به همدې موضوع باندې زه تم کېږم مخکې تر دې چې بل اورېدونکو ته ورسو ده ستونزه یو لږ یعنې ستونزمنه ښکاري چې تاسو هم یادونه وکړله چې چا چې غصب کړی دی او شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړی دی د هغوی نه راګرځول بېرته سخت کردی نو همدغه کوچان بیا بېرته مجبوره کېږي چې په سیمه کې د هماغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کړي یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسو څنګه ورته حلوي دغه کسانو ته چې ځمکه ورله مخه غصب سوي ده او بېرته نه دي توانېدلې چې راوي ګرځي د دوی ستونزه څنګه حلېږي نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچانو سرځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه سرځایونه دي چې کوچان له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري قوالې لري چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده ستاسو سرځای ده او یو چې ده زمونږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووي د مالونو لپاره شنه پکی هغه ټول هغه دي سرځایونه دي او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په حیث باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واقع پکې د څخه ګټه اخیستلی زمونږ هڅه دا ده چې دغه ټول سرځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي. دا چې ده دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې کوچان له دغې طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړیږي او دا بیرته د دې ګټه چې ده زمونږ خلکو ته راګرځي غوښې وړۍ او لبنیات. دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهیږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي که دغه څړځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچی دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده له دې به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچی یم د سروبیل ولسوالۍ نه اړیکه نیولې د تګاو له سیمې وروره موږ دغه مشکل ده چې موږ اتمان جرګېس غاړې ته مال وروړو بس حکومت هم نه پرېږدو چې د دې کلي سر سره مال چېر کړو بس د شینو نه راته وایي چې له ما شیا سره دې ولیدله زما زنانه دې ولیدله کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي ولې داسې کار ده دغه هم کوچانو مې د افغانستان وي وسلام په احترام.
بله احمد صاحب
له کوچي ورو څخه مننه کوم چې دوی خپل پیغام پرې خایده او زه خوشحال په دې باندې م چې زمون کوچانو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ته پښتنه وکړه چې موږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي ځای خلک چې د دویم مونږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بیا ګیلې کوي، د کوچانو مالونه زمونږ پټیو ته راځي، زمونږ باغونو ته راځي، زمونږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي، او دویم چې دا هغه فصلونو باندې مصرف کړی، لګښت پرې کړی، نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه او رمې چې ده د هغوی له باغونو او پټیو څخه لرې ځایونو ته بوځي. دوی په دې پوهېږي او دوی ته دا معلومه ده چې د افغانستان هره سیمه ډېرې پراخې دښتې لري، او د کوچانو مالونه خو بیا میږې، وزې، اوښان او خرو ده، هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي، د غرو په لمنو کې خوشحالي. نو دوی د کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري، په ایلبندونو کې وستري. نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي، پولیس یا نور کوچان وزوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري، او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې دا مونږ ته وړۍ را کوي، مونږ ته لبنیات را کوي، مونږ ته چې دا صحي غوښه را کوي، او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي، زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ پرې مصرفېږي.
بله، مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم ستاسو د دوی ستونزو به واورو.
ګران وروره، السلام علیکم. زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سرپدماس کې وروره. مخکې چې کله د مرستې ورکول کېدې کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نه سوې، اوس د ملي دسترخوان سیلانیږي، موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم شي کې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي، خدای په امان.
د دوی ستونزه بیا بیله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول سوي دي، دوی مستحق کېږي، آیا رسیږي؟ تاسو په دې برخه کې څارنې لري؟
کوچان چې د همدې هېواد اتباع دي، او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هر سیمه کې، په هر ځای کې چې کلینیک ده، هغوی چې د کوچانو تم خدمات وړاندې کوي. هیڅوک دا نه شي ثابتولی چې زمونږ په یو ډېر لرې سیمه کې د کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زمونږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه، د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري، دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده، لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورنایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې غږ کوو، چون د کوچانو روغتیا ته دوی مسؤول دي، چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله، زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي، او دوی ته هم په ټول هېواد کې له دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت هم دوی ته معلوم سي، لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤولین چې ده په دې باندې کار کوي، د کلو پراختیا وزارت سره، دوی چې ده تېره هفته له ادارې امور څخه مکتوب اخیستی ده، کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي. نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
بله، ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړې دي، له دوی به یې واورو.
راغلو زه به صاحب د هلمند ولایت له واشېنه. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله کوچانو ته هم ځان اوسېږي، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څړځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی
کوچان دې بالخصوص پام نه کړی وي. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا هماغه ستونزه وه خو د ور په هلمند ولایت کې. احمد زهیر صاحب
تقریبا درې اونۍ وړاندې زموږ د رهبري او خاص ډول باندې کوچانو ادارې رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړی و. هغوی چې دا له نږدې نه د کوچانو ستونزې اورېدلی دي او له ولایتي ادارې سره البته د هلمند ولایت ولایتي ادارې سره والي صاحب و عملته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی و او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړي دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده نو کوچان لکه نور خلک لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري کوچان هم طبعا ستونزې لري. خو موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته په وخت رسېدنه کې.
بله او بل اوریدونکي به هم راوخلو وروستی اوریدونکي دی البته که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډېر زیات پیغامونه لرو خو دا مو د بیلګې په ډول د یو څو تنو د ژغونه راخیستې دي او غوښتل مو چې تاسو ته یې ورسوو څو ستونزې یې واورېدل سي او تاسې هم ورته جواب ورکړئ دوی خپل جواب اخلي له دوی به یې واورو.
السلام علیکم محسن کوچای د مبارک باندې ټلیفون په یاد کوچانو دو میلیارد افغانۍ تابل کې ځانګړې شوې ده. موږ د کوچانو وکیلانو ته چې دا کوچانو ته ورکړي په خپل وخت سره ته خو موږ دوه روپۍ نه دي نه چا راکړې دي د کرزي په وخت کې کوچانو سره ډېره مرسته وشلې دوه روپۍ کوچانو ته ورکړل دا کو روپۍ د موږ غلا کېږي اعلانونه دي کېږي موږ کوچانو ته نه رسېږي. وسلام
احمد زه صاحب د دې خبرې څومره تاسو
ولا دا څه ده چې خیر دا د دوی نظر ده کوچانو ته چې کومې مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بېرته ویشل کېږي. د دوی وکیلان البته د کوچانو وکیلان چې ده زموږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي حتی دوی سره مشوره کېږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو دا په ټولو ولایتونو کې شته ده او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې په موږ سره ډېر مرستې کېدلې اوس کمې کېږي نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې کومکونه هم زیات وو خارجي ډونران هم زیات ول اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي طبعا دوی سره مرستې کمې دي.
اشاره ډېره فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې د دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي ایا دغه مرستې چې کېږي څارنه یې هم بیا ورسره کېږي که نه؟
زموږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بېرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړونکې اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې ده بیا څوارخیز ټیمونه دې ته جوړېږي هماغه کوم ډونر چې یا کومه دولتي ادارې د هغوی حیاتان زموږ د کوچانو ادارې حیاتان ورسره د کوچانو وکیلان د هغوی سرخیلان د هغوی د کوچانو مدني فعالان اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه څرګره دومه چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وسي یا دا چې دا ناسم وویشل سي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېرې ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې په پرتله اوس مرستې ډېرې کمې رادیو لاره په ټول دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړي توجه وکړي، ځکه کوچانم چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دې هیواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډیر زیات اړین رول لوبوي.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د امریکا مسول او ویان شغله عرفان الله احمدزی کور مودن چې زموږ د اوریدونکو پوښتنه جواب کړي.
نو تاسو ته هم ډیر زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان شي وطن د جواب شان پہ ہر چا باندھ گران شی ٹولیا افغانستان شی وطن نہ روسی نہ چین امریکہ وطن تمہیں مور تم پلار تم بابا وطن زمائے وطن زما وطن زمائے وطن زما وطن زمائے